السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې په دې خبری مجله کې ایران کې د دولت او طالبانو غونډه چارواکي وایي هدف یې باور جوړونه ده.
ایران یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسه او سولې پر راوستو باندې اغیزمن هیواد دی.
له سولې سره هممهاله د جګړې شدت کندوزیان د ښار دننه هم خوندي نه دي. ننګرهاري سوداګر د دولت د ملاتړ او امن غوښتنه کوي.
نور خلک په تنګ راغلي دي. وژنه، ترور، اختطاف، د قانون په کوکول، فساد له هدف زیات شوي دي.
او اروپایي هیوادونو د تورو پیسو سپینولو ته نوي اصول ټاکلي. نن پنځشنبه د چنګاښ ولسمه او د جولای اتمه نیټه ده. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې له دې چې راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. تاجکستان شاوخوا زرو افغانانو ته پناه ورکړې ده. د قطر یو پلاوی له افغان چارواکو سره پر سوله خبرې کړي. او لیتوانیا وایي بلاروس په لوی لاس کډوالو ته لارې خلاصې کړي. بشپړ خبرونه. د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالي منلي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده. رویټرز اجانس څرګندوي چې د کډوالو اکثریت ښځې، ماشومان او زاړه دي. د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له ملګرو ملتو او آغا خان بنسټ سره په خبرو دي څو دوی ته خواړه چمتو کړي او روغتیايي اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د ملکي افغانانو په داسې وخت کې په تاجکستان کې پناه اخیستې ده چې په دې وروستیو کې څه باندې 2000 افغان سرتیري هم د جګړې له کبله تاجکستان ته اوښتي وو. د ازادي راډیو تاجک څانګې ته د تاجکستان یوې امنیتي سرچینې ویلي دي چې د دغو سرتیرو یو شمېر بیرته افغانستان ته په الوتکو کې لیږدول شوي او شاوخوا 300 نور به یې هم په راتلونکو ورځو کې افغانستان ته انتقال شي. د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړې دي. د قطر د بهرنۍ چارو وزارت د استازي ماجد القحطاني په مشرۍ د پلاوی ویلي دوها د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي. ارګوایي په دې کتنه کې د سولې پر بهیر سربیره د دواړو هیوادونو پر اړیکو هم بحث شوی. دا قطري پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې له لارې خپل هیواد ته واستوي. دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ته الوتنې وځنډولې. ریاض تر دې مخکې له پاکستانه د کورونا وبا له امله الوتنې ځنډولې وې چې له همدې کبله به یو شمېر پاکستانیانو له کابله جدې ته سفر کاوه. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر کې لیکلي دي چې د دغو پاکستانیانو شمېر شاوخوا 400 ته رسیږي چې پاکستان ته یې د لیږلو چارې روانې دي. له کابله د عربستان جدې ښار ته پخوا په اونۍ کې یوه الوتنه کېده. د افغانستان د اوبو چارو د تنظیم ملي اداره خبر ورکوي چې په زابل کې د څلورو بندونو د جوړېدو تړونونه د ملي پراختیا له شرکت سره لاسلیک شوي دي چې پر دې بندونو به د دوی په ټکو 2 میلیارد افغانۍ لګښت راشي. د دغه ادارې ویاند نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دي د میزان مرکوک، اجاکلی او علاودین بندونو عملي چارې ژر پیل شي.
دا بندونه 15,302 هکتاره کرنیز ځمکه به خړوبوي. د 3.45 میگاواټ بریښنا د تولید ظرفیت به ولري او په زرګونو هیوادوالو ته به د کار زمینه برابر کړي.
د دې څلورو بندونو د سروې چارې دا مهال روانې دي. لیتوانیا وایي ګاونډی بلاروس له بهره کډوال خپل هیواد ته راولي چې بیا یې نورو اروپایي هیوادونو ته ولیږي. چې د دې د مخنیوي لپاره د دوی پټکو پر پوله موانی جوړوي او پوځیان ځای پر ځای کوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو شاوخوا یوه نیمه میاشت مخکې ویلي وو چې هیواد به تر دې وروسته د کډوالو مخه ونه نیسي چې پر پوله اوړي او د اروپایي ټولنې هیوادو ته ځي. ویلنوس پر بیلاروس تور پورې کوي چې کډوالو ته د بندیزونو په ځواب کې لاره ورکوي چې لیتوانیا ته ور واوړي. اروپایي ټولنې پر بیلاروس وروسته تر دې سخت بندیزونه ولګول چې دغه هیواد د راینیر هوایي شرکت یوه مسافر وړونکې الوتکه په زور ښکته کړه او د اپوزیسیون بلاګ لیکونکی رامن پراتاسیوی چې لخپل انډیوال سره تری ونیو. لیتوانیا وایي چې په وروستیو ورځو کې په سلګونو کډوال چې اکثریت د عراق دي د دوی خاورې ته ورغلي دي. او د اروپا د فوټبال د اتلولۍ په دوهمه نیمه پای لوبه کې تیره شپه انګلستان د ډنمارک ملي لوبډلې ته 2-1 ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ووت. د سې شنبې په ورځ په لومړي سیمي فاینل کې ایټالیا د اسپانیا لوبډلې ته ماتې ورکړې وه. ټاکل شوې ده چې راتلونکې یکشنبه د انګلستان او ایټالیا د لوبډلو ترمنځ پای لوبه وشي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 33 ټیټه شل. جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه وویش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه سلرویش. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه شپږویش. او مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 45 ټیټه اتویش.
سهارنۍ خبری مجله اوري. هغو اوریدونکو ته هرکلی وایم چې تازه آزادی راډیو چلانه کړي. اوس هم ورځو د خبرونې د سر راپور ته. د افغان سولې په تړاو د تهران پر پرونی غونډې د قلیناو جګړې سیوری وغوړوه، خو بیا هم د کوربه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر د پرونی غونډې په پیل کې تمه ښکاره کړه چې د افغان دولت او طالبانو استازي به مهمې پریکړې وکړي. د دغې پرونی غونډې ډیر جزئیات لا نه دي خپاره سوي، خو د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د تهران غونډه د اعتماد جوړونې په هدف ترسره شوه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت برید وکړ. د ښار ته ور ننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو وویل چې طالبان یې له ښاره وویستل. د افغانستان له لورې د ملي مصالحې د عالي شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
دا ناسه د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارنګه د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمائندگان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیلو لوریو ترمنځ د قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه پکې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بینول افغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. شغلی ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یوه حساس سامان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي آژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشې هم د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پروني برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کټ شي. د بادغیس والي حسامالدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي ځکه چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوال دېره دي او که چېرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال پسې ورشي.
و موریدل چې افغان چارواکي وایي د ایران پرونی غونډه د باور جوړونې په هدف ترسره شوی او دی وایي چې ایران د افغانستان د سولې په بهیر کې اغیزمن رول لوبوي. لا هم د پرونی غونډې ډیر جزئیات نه دي خپاره شوي او طالبانو هم یوازې پروندومره ویلي وو چې دغلته له یو شمیر افغانانو سره ګوري. د طالبانو ویان محمد نعیم بیگا ماخوستن رسنوی ته ویلي چې دوی په تهران کې د ایران، روسیې او طالبانو ترمنځ یو غونډه هم ترسره کړې او په دغه غونډه کې د دوی په ټکو په سرحدي مسایلو او یو شمیر نورو موضوعاتو خبرې شوې. په ایران کې د سولې لپاره دا غونډه یا په ټوله کې د سیاسي لارو چارو دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې له تیرو څو اونیو راهیسې جګړې زیاتې شوې دي. له تیرې یوې میاشتې راهیسې کندوز د درنو جګړو شاهد دی. پر ولسوالیو سربیره یې ګڼې سیمه د طالبان ګولسوالی غنې د طالبانو لاسته ورغلی دي او خار هم خوندي نه دی. د خار پسندو کې هم خطر روان وي او د شپې او ورځې لخوا د جګړو غغونه اوریدل کیږي. د دې جګړو اغیز د کندز پر خاریانو څه دی؟ تفصیلی په دې راپور کې اورو.
دا محل د کندز د یو شمیر اوسیدونکو لپاره هغه متل صدق کوي چې وایي که مرګ غواړې کندز ته ولاړ شه. د روغتیایي کارکوونکو په وینا په تیرو څه باندې دوه اونیو کې چې کندز کې جګړو زور اخیستی او په ځانګړې توګه د کندز ښار څنډو ته رسېدلې، نږدې 600 ټاپیان او 23 مړي روغتونونو ته وړل شوي دي. دلته جګړه په ولسوالیو او د کندز ښار په څنډو کې په شدت روانه ده او هر ورځ له خلکو قرباني اخلي. د کندز ښار د سیدرک د سیمې یو اوسیدونکی 40 کلن امیر خان وایي تازه یې پر کور د هوان مرمۍ لګېدلې، کور یې کنډواله شوی او یو زوی ټپي شوی دی.
ټول عالم د کندز خساره پیدا کړې ده، کورونې بمبار شوي دي، اولاد یې مړ شوی ده. اول ترین د ما خپل په کور کې درې هوان ما په کور کې ولګېدل، مېمهخانه مې ور واخیستله، زوی مې زخمی شو. اوس دغه ورانو کوټو کې پراتی یاستو چې نه ګیلم لرو، نه توشک لرو، نه کور لرو، نه اوبه لرو. پرون یو ساعت اوبه راغلې، لاغم وچسلې، برقونه نشته ده.
38 کلنه زرمینه د کندز ښار د چلمزار د سیمې اصلي اوسیدونکې ده. هغه اوس له خپلو شپږ ماشومانو سره د کندز ښار د دورې سر ښارګوټي کې په یوې خالي نمرې کې د یوې زړې خیمې لاندې ژوند کوي. نسیمه وایي جګړې خاوند وواژه او زلمی زوی یې ټپي شو. دغه روان جګړې او بل متضرر 45 کلن خان محمد چې د کندز ښار د کلیګاو د سیمې اوسیدونکی دی، هغه وایي چې په جګړو کې ورته د مالی زیان تر څنګ ځاني زیان هم رسېدلی دی.
طالبو دولت مابونی خود سره جنگیږي، لګیا د مقصد هغه کې خمر نه دی ته وسر رسېږي، واغه ته وسر رسېږي. د پاسه کوم غونډار چې پر موږ راځي ووري دا کوم حالاتونه چې دا کنډوالې سوې مقصد یې ځما په کور باندې شتل دا 4-5 لک روپۍ نقصان ماته ورسېدي. سایګانو باندې به کوم لګ دی په یو کور کې مقصد واته غوايي او مالونه مقصد مردار سلطان ورسېدي. ما خپل پلار عمر مې دواړه زخمیان سو چې دا دولت په موږ باندې اخر څه کوي، موږ دا دولت او ملت بولی کنه بولی.
د کندز ښار د زاخیلو د سیمې یو اوسیدونکی 50 کلن محمد زاهر هم ورته خبره کوي.
د دغه جګړې متضرر یم، جګړه د پاس نه تمویل کیږي او هغه خلک دا جګړه تمویلوي چې پاس ناش دي. تر اوسه پورې په دې جنگ کې 4 نفر مړه دي، تقریبا 10-12 نفر زخمیان دي، یا 2 کور چور شوي دي او باقی مانده کورونه ټول د تهدید لاندې دي.
د کندز د عامه روغتیا د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ په تیرو 4 ورځو کې د دې ولایت حوزوي روغتون ته 598 ټپیان او 2 مړي راوړل شوي دي چې 96% ملکی وګړي جوړوي. د نوموړي ولایت د عامه روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په ورو په دغه 4 ورځو کې 598 مجروحین راغلي او 2 راته مړي راوړل شوي دي. د ټولو خدمت شوی دی او په وخت سره څوک بستر او څوک رخصت شوي دي. په دې کې تقریبا 95% ټول ملکیان وګړي او متباقي 8% یا 15% د نظامي وګړي هم.
د یادونې وړ ده دا هغه شمیر دی چې په رسمي توګه ثبت شوی دی، خو ښایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې غیر رسمي شمیر له دې هم لوړ وي. کندوزیانو د نورو افغانانو په څیر هیلې درلودې چې ګواکې په قطر کې به د سولې روانې خبرې عملي شي او د سولې په اړه به د دوی خوبونه په حقیقت بدل شي. خو اوس نه یوازې له سولې ناهیلي دي، بلکې ګڼ کندوزیان د خپل د سر د خوندي کولو په لټه دي، هغه څه چې دې ورځو کې کندوز کې ستونزمن دی.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
اوریدونکو، وړاندې درته نور په زړه پورې راپورونه هم لرو، خو اوس به راشو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. نوریاس نوري ته به غوږ شو.
ډیجیټل ژورنال خبرونه د بادغیس ولایت ورستیو امنیتی پیښو ته کتنه کړې او لیکي په داسې حال کې چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو په حال کې دي. وسلوالو طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د یو ولایت پر مرکز پراخې حملې پیل کړې. د خبرونه په لیکنه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل راهیسې دا پر افغان امنیتي ځواکونو یوه لویه حمله بلل کېږي. ډیجیټل ژورنال لیکي وسلوالو طالبانو چې د چهارشنبې سهار وختي پر قلعه نو حملې پیل کړې وي. په دې ښار کې د امنیې قومندانۍ او د ملي امنیت ودانۍ نیولې وي. خو د بادغیس والي حسام الدین شمس د ورځې په پای کې ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې په اوښتو هغوی بیرته د ښار له څنډو وایستل شول. د افغانستان دفاع وزارت هم ویلي چې قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شوی دی. ډیجیټل ژورنال وړاندې لیکي له افغانستانه د امریکایي او ناتو ځواکونو له وتلو سره د طالبانو لخوا د یو زیات شمېر ولسوالیو نیولو د افغانستان د روان امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې لا زیاتې کړي. خو د بادغیس پر مرکز قلعه نو د طالبانو لخوا حمله د دې ډلې لخوا د یو ولایت د نیولو لومړنۍ هڅه ده. بادغیس د هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري تر څنګ پروت دی. خبرونې دغه راز د ایران د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې تهران د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو تر منځ د یوې کتنې کوربه هم و. د هغې خبر پاڼې له مخې چې دې وزارت پرون چهارشنبې خپره کړې، د افغانستان د دولت د پلاوي مشري د افغانستان د ولسي جرګې پخواني رئیس محمد یونس قانوني او د طالبانو د پلاوي مشري د دې ډلې د قطر د دفتر مرستیال شیر محمد عباس استنگزي کوله. تایم مجلې هم په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو ته پام اړولی او لیکي متحده ایالات داسې مهال افغانستان ووځي چې طالبان پرمختګ کوي او په دې سره د افغان ښځو او نجونو زده کړې هم له خطر سره مخامخ شوي دي. تایم د نادیه په نوم د یوې ښوونکې دا خبرې راخیستې چې ویلي دي له افغانستانه د سپتمبر تر 13 پورې د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته یوه سیمه ایز طالب ورته ټلیفون کړی او خبرداری ورکړی چې زیات احتیاط وکړي. نادیه ویلي دی او کورنۍ ته د ګواښونو له امله پرېکړه وکړه چې نور کار ونه کړي. تایم مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې امریکا او د هغې د ناتو نور متحدان له افغانستان خپل پوځیان او نور قراردادیان باسي او په دې هېواد کې تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسوي، دا چې له هغې وروسته به په دې هېواد کې څه پېښېږي اندېښنې په زیاتېدو دي. د تایم مجلې په لیکنه اکثر افغانان وایي ښایي طالبان په قدرت کې د شریک کېدو یا هم ښایي د زور له لارې بیا واک ته ورسېږي، او د دې ویره شته چې د جنسیتي توپیر هغه چلند چې دې ډلې د نویمې لسیزې په وروستیو کې د خپلې واکمنۍ په موده کې خپل کړی و بیا پر ښځو او نجونو وتپي. هغه مهال افغان ښځې او نجونې له کار کولو او زده کړو بې برخې شوې وې.
د ننګرهار یو شمیر سوداګر د خپل خوندیتوب په اړه اندېښمن دي او له ځایي چارواکو د ځاني او مالی ډاډ غوښتنه کوي. دوی د خپل خوندیتوب د اندېښنو ترڅنګ نیوکه کوي چې د پانګونې لپاره ورته لازمه زمينه نه ده برابره او باید د ځمکو او برېښنا په برخه کې ورسره دولت ژمنې عملي کړي. تفصیل په دې راپور کې.
هیمل د ننګرهار یو تن سوداګر او صراف دی. د ننګرهار په ځای مسؤلانو نیوکه کوي چې ګوند د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې ناغېړي کوي. ایمل زیاتوي سره له دې چې د سوداګرو ګواښونکي او د دوی ځای نه معلوم دي، خو په خبره یې پر وړاندې د جدي اقداماتو پر ځای یوازې ژمنې کېږي چې له امله یې د دوی اندېښنې لا زیاتې شوې دي.
ولې کدا موږ هره ورځ وړل کېږو، تختول کېږو، اقتصاد کېږو او ځورل کېږو، نو تاسو خپل فکر وکړئ. دا 15 پای دا بم وطن پرېږدي او تختې به.
د قریشی په نوم یو تن ننګرهار میشته سوداګر بیا وایي د دوی د ډډګرنې لپاره یوازې تسلیت او ژمنې بسنه نه کوي او باید عملی ډډګرنه ورکړل شي. د قریشی په باور نه یوازې سوداګر بلکې د ټولنې هر وګړی د دوی په شان له نام نه یو او د ژوند په هر اړخ کې له ګواښونو سره مخ خوندې خمن دی.
زمونږ نظام باندې او ننګرهار په چارواکو باندې دا یو غږ ده چې غندنه، تسلیت، ډاډ ورکول، وعده او تعهد دا به تر څه وخته پورې. نور خلک په تنګ راغلي دي،
وجنا ترور اختطاف د قانون په خو کول فساد له حد کې زیات شوی دی.
د ننګرهار سوداګر د ځانی او مالی خوندیتوب په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښکاره کوي چې د ځایي سوداګرو په خبره پانګونې ته لکه څنګه چې په کار ده لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي. حاجی تور ملنګ د ننګرهار یو تن سوداګر او صنعتکار دی. دی وایي دغلته سوداګر هڅېدلې څو پانګونه وکړي او فابریکې جوړې کړي، خو زیاتوي چې د کار کولو لپاره د اسانتیاو کمښت یا نشتوالی پر وړاندې عمده خنډونه دي. د تور ملنګ په خبره د صنعت او صنعتکارانو پر وړاندې د برېښنا کمښت او د اړتیا وړ ځمکو نشتوالی هغه څه دي چې د نوموړي په باور د صنعتکارۍ مخه یې ډپ کړې ده.
یو فابریکه دار فابریکه جوړه کی ټول ماشین آلات راوړي، کله چې بیا برېښنا ته ورځي وایي موږ برق نه لرو. هغه په میلیاردونو ډالر مصرف کړی وي هغه دپاره، کله چې برق ریاست ته ورځي هغې ورته وایي چې موږ برق تاسو ته نه شو درکولی. او موږ د سوال لاندې یو، همیشه موږ له دا پوښتنه کوي چې دا ولې زموږ دپاره ځمکه نه راکول کېږي. نو په دې کې همکاري غواړم.
د ننګرهار ولایتي چارواکي که څه هم په ځینو برخو کې د ننګرهار میشتو سوداګرو اندېښنې مني، خو ډاډ ورکوي چې له دوی سره په ګډه به د دوی د ستونزو د حل لارې چارې پیدا کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره نوي اصول ټاکلي دي او وایي که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کوله د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیږي. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې له دې پیسو ترهګر استفاده کوي. تفصیل په دې راپور کې.
اروپای ټولنه غواړي چې د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي او د پیسو د انتقال لپاره شفاف سیستمونه رامنځته کړي. رویټرز اژانس د چهارشنبې پر ورځ څرګنده کړه چې اروپایي ټولنه وروسته تر دې تر فشار لاندې راغله چې یو شمېر هیوادو په استونیا کې د دانسک بانک له یوې وړې څانګې د دې لپاره تحقیقات پیل کړل چې دې څانګې ته د 2005 او 2015 کلونو ترمنځ 200 میلیارد ایرو انتقال شوي دي. په اروپایي ټولنه کې د غیر قانوني پیسو د مخنیوي منظمې لارې چارې نشته، خو دا ټولنه له هر غړي هیواد غواړي چې له خپلو اصولو سره سم دي د غیر قانوني پیسو مخه ونیسي. د رویټرز اژانس په وینا د دې سربیره په دې برخه کې تل دا شکایتونه وي چې بشپړه همکاري نه کیږي. د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي په اړه د اروپایي ټولنې راغونډ کړي اسناد رویټرز اژانس ترلاسه کړي دي چې پکې راغلي دي غیر قانوني پیسې د ترهګرو تمویل او تنظیم شوي جرمونه لا هم سترې ستونزې دي چې دا ټولنه یې باید غم وکړي. د دې اسنادو له مخې اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د مخنیوي لپاره د نویو لارو چارو وړاندیز کوي څو د څارنې یو مشترک سیستم رامنځته شي او په ورته وخت کې غواړي چې هر هیواد د خپلې څارنې چارې ښه کړي او له اروپایي ټولنې سره همکاري زیاتې کړي. د اروپایي ټولنې په اسنادو کې ټینګار شوی دی که چیرته دا اصول منظم نشي شاید ترهګر له غیر قانوني پیسو استفاده وکړي او خطر زیات شي. په اروپایي پارلمان کې د جرمني د زرغون ګوند غړي سفین جو گولد وویل اروپایي کمیسیون د غیر قانوني پیسو د سپینېدو د مخنیوي لپاره سخت اصول ټاکلي دي او که چیرته کوم غړي هیواد سرغړونه کړې وه د هغه پر ضد به قانوني اقدامات کیشي. خو د دې اصولو په اړه به وروستۍ پریکړه د اروپایي ټولنې پارلمان او غړي هیوادونه کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو پر انځورونو سربیره کولای شئ د خپلې سیمې ستونزې ازادي راډیو ته په غږیز پیغام کې هم راوستوي. زموږ د غږیز پیغام شمیرې دي 0223 بل شمیره ده 0034 640. اوس به ولاړ شو یو شمیر هغه پیغامونه به واورو چې اوریدونکو راته په همدې شمیرو ثبت کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
زه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. د قندهار څخه خالد دا دوه هیته کوم پلان وکړی دی. هلته خو ټول طالبان او خلک ټول نایان یعنی مالی مفتیان دي. تاسو دا سالمان لایان سره رسول کې هغه واڅو یا لایان لایان په ژبه کله سره پیږي
دغه خاګبغان او ځوالین ځنګوله د پیران کې د مقد د زیات شمیر بنديان دي حکومت نیولې دي بیا یې څوک څنګه کړو تا چې یې څوک وزلې دي څوک د مخ په حالات کې دغه مقد ځنګونه وې بلال خدای یا تاسو ازادي یا جوته یو راپور ورکې یا د مګ یو پښتنو کې
السلام علیکم ازادي رادیو خبره کوم زابل ولایت مسافر یو نیم زر نفر مسافر دی ایران کې دی کلمان ولایت کې اوس یې موږ ته ټلیفون وکړو چې موږ ډېر سخت حالات کې یو دی تیلو ټانکرانه کې ما چې تکلیف ډېر ده په تاسو باید دی وکړي چې به موږ نه حل تاسو دا خبر لا هر ځای ته ورسوې
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي رادیو د سهار لو د ماخام تر وو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1296 سپو خبرونه لري د غراس په اکثر لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 سپو هم ازادي رادیو اوریدلی شي کې انټرنیټ کاروي انټرنیټ لاره زموږ رادیو ووري حالت هم په صاف او واضح ډول اوریدلی شي اوس د خبرونه د پای شی بوت نګدې شوی یو په مکړی لانډو خبرونه ته د تاجکستان د ګورنو بدخشان ولایت چارواکي وایي تر زرو ډیر افغان کډوالی منلی دي چې د بدخشان له جګړو یې پناه ورولې ده رویټرز اژانس څرګندوي چې د دې کډوالو اکثریت ښځې ماشومان او زاړه دي د تاجکستان د ګورنو بدخشان چارواکو پرون په یو بیان کې ویل چې له دې افغان کډوالو سره د مرستې لپاره له ملګرو ملتونو سره په تماس کې شوي دي د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه قطر یو پلاوی له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره د جګړې په پایته رسولو او د سولې پر لارو چارو خبرې کړې د قطر د بهرنی چارو وزارت د استازي ماجد القحطانی په مشرۍ د پلاوی ویلي دوه د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر ملاتړ کوي په کابل کې د پاکستان سفارت هڅه پیل کړې دي چې په دغه ښار کې په زرګونو ایثار پاکستانیان د ځمکې لارې خپل هیواد ته واستوي دا کسان وروسته تر دې په کابل کې بند پاتې شول چې سعودي عربستان د کورونا وبا په خاطر له کابله جدې ښار ته الوتنې وزنډولې د دې کسانو شمیر شاوخوا 4000